واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوردونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان او افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې او د دواړو مشرانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پونتون د دوو استادانو چې طالبانو له 2018 کال راسې تښتولي وو په خوشی کولو کې مرسته کړې ده. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې عمران خان د پاکستان هغه ژمنه بیا تکرار کړې چې د یو سولیز او باثبات افغانستان لپاره د سولې او بیا پخلاینې په پروسه کې به خپل رول ادا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست وایي چې ښاغلی ټرمپ په دغو ټلیفوني خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره اوربند باید مخکینی شرط وي. د ارګیلامی وایي چې دواړو مشرانو ترمنځ 15 دقیقې خبرې وسوي او په دغو خبرو کې د سولې لپاره د افغان حکومت پر اعلان شوي پلان هم بحث وسو. امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې د طالبانو له بند څخه د امریکایي پونتون دوه خوشی شوي استادان په جرمني کې د امریکایي ځواکونو یوې پوځي اډې ته رسېدلي دي. دغه استادان به اوس په جرمني کې د امریکایي پوځي اډې ته نږدې ساتل کیږي چې روغتیایي حالت یې وارزول سي او عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو جوګه سي. په عراق کې چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې لږ تر لږه 4 مظاهرچیان وژل شول. پولیسو د مظاهره کوونکو د خپرولو لپاره ډزې کړې او شاوخوا 40 نور مظاهره کوونکي ژوبل هم دي. د اکتوبر په میاشت کې په عراق کې د مظاهرو د پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته رسېدلی دی. امنیتي چارواکي وایي مظاهره کوونکو د بغداد ښار مهمو نقطو ته ورغلي وو او لارې او پلونه یې بند کړي دي. دغه پلونه او لارې د حکومت مهمو دفترونو، سفارتونو او نورو نړیوالو ادارو ته ځي. پولیسو پر مظاهرچیانو د پر ډزو سربیره وشکې بهونکي ګاز هم شیندلی دي. دغه مظاهرې په عراق کې د اداري فساد، بیکارۍ، خراب روغتیایي او نورو ملکي خدماتو پر ضد پیل شوي دي. مظاهرچیان د عراق د صدر اعظم د استعفا غوښتنه هم کوي. د امریکا په کانګرس کې د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا په استماعي غونډه کې په سپینې ماڼۍ کې د ملي امنیت شورا یو مهم چارواکي پر جمهور رئیس باندې سخت انتقاد کړی دی. هغه وویل چې دا یو بې ځایه بیانیه ده چې د امریکا په 2018 کال په انتخاباتو کې مداخله روسیې نه بلکې اوکراین کړې وه. د کانګرس د استخباراتي کمیټې غړو ته د شهادت ورکولو پر مهال ډاکټر فیونا هیل د ټرمپ بیان رد کړ چې یو څو ځلې ویلي وو چې ممکن روسیې په انتخاباتو کې مداخله کړې وي، او له دې سره ټرمپ دا هم ویلي چې هغه د امریکا په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انکار درست منلی دی.
That's correct. And actually, I'd like to point out that in 2011, in November 2011, I actually sat next to Vladimir Putin at a conference in which he made
the July the 15th نیټه هغه ټلیفون د دغه مؤاخذه په جریان کې مرکزی حیثیت لري چې په هغه کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ته ویلي وو چې د 2020 کال د امریکا د جمهور رئیس په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند ممکنه کاندید جو بایدن په اړه ورته ویلی وو چې پر موږ یو احسان وکړي، او د دې تحقیقات وکړي چې آیا د 2018 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې اوکراین د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن سره مرسته کړې وه. هیل د دې کال تر پیله پورې د ملي امنیت په شورا کې د روسیې د چارو لوړپوړي سلاکار هم پاتې شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د استازو د مجلس ډیموکرات وکیلان وایي چې د سونلن معلوماتو وښودل چې جمهور رئیس له خپلو واکونو څخه ناوړه استفاده کړې ده. جمهور رئیس ټرمپ له ځان څخه دفاع وکړه او له سونلن سره یې د خپلې تلیفوني مکالمې نقل وکړ. سونلن د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په شمول د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې پر جګپړو چارواکو تورونه ولګول.
د اسرائیلو په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو باندې د پنځشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 14 د فساد، بډې اخیستو، اختلاس او اعتبار ماتولو تور لګېدلی دی. د اسرائیل لوی څارنوال په داسې حال کې صدر اعظم نتنیاهو باندې په رسمي توګه دغه تورونه لګول دي چې نتنیاهو د مجرم پیژندلو په صورت کې د هغه د ځایناستي په اړه کوم واضح معلومات نشته. د لوی څارنوال دغه کار په هیواد کې په سیاسي ډګر کې یو ډول ګډوډۍ جوړه کړې او دا له معلومه نه ده چې نتنیاهو پر ځای به څوک د هیواد مشري په لاس کې اخلي. ښاغلی نتنیاهو په هر ډول فساد کې لاس درلودل رد کړي دي. او په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسن د بشري حقوقو د فعال ادریس خټک د برخلیک په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د ادریس خټک کورنۍ ویل دي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی 13 سوابوي ته په لارې کې له خپل موټر چلونکي سره یو ځای بېدرکه سو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. د ننګرهار په ولایت کې قومي مشرانو جرګه جوړه کړې ترڅو د داعش ډلې د کورنیو ماشومان او میرمنې چې په قبایلي سیمو کې اوسېدونکي دي خپل کورنیو ته وسپاري. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د ننګرهار 15 قومي مشرانو چې د هر قوم استازي پکې شته دي نن یې غونډه وکړه او د ډیورن کرخې هغې غاړې قبایلي مشرانو سره د جرګې غوښتنه وکړه سو هغوی ته د داعش د ډلې تسلیم شوي ښځې او ماشومان وسپاري. ملک عثمان د شینوارو قومي مشر دی. هغه د ننګرهار د قومونو جرګې ته وویل چې د داعش ډلې جنګیالي د بخلو نه دي خو د کورنیو غړي یې باید د ډیورن کرخې هغې غاړې قبایلي مشرانو ته وسپارل شي.
آیا اسلامی خلافت دمر ظالمی خلافت ستوئی خلافت دیتے ہوئے انسان پر بم والے جو مسلمان آیا خلافت دیتے ہی رازے تاسم بول میں ہستے ٹول قبر نے اڑان کڑی قبر نے یعنی دمڑی بھی جاتی جو اندر خبری سے جو سڑے قبر وانی او قبر تے پلکن نہیں ولیو کسانے وہ سمدل تک گرزی او سمینی جاری خولی سرکڑی دی
هغه وویل چې د داعش تسلیم شویو او نیول شویو جنگیالیو ته باید سزا ورکړل شي. د دغه ناستې په پای کې پریکړه وشوه چې قبایلي مشران دې هم خپله جرګه را جوړه کړي چې د داعش ډلې میرمنې او ماشومان ور وسپارل شي. قومي مشر حاجي ولی دغه پریکړه لیک ولوست او وی ویل
د هغه قبایلي داعشیانو خزي او ماشومان چې په اسارت کې د دولت سره دي جرګه په د جرګې په منځګړیتوب دی پس لا تضمین نه خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. د قبایلی مشرانو او علما کرامو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره جرګه جلال آباد ته راولیږي تر څو د اسیرو په حق لسره ور سره جرګه شو. البته د قبایلی مشرانو او علماو څخه غوښتنه ده
په پریکړه لیکې د قبایلو له وزارت څخه غوښتنه شوي چې د هغې غاړې قومي مشرانو د جرګې په ترتیب او دلته د رابللو لپاره ور سره مرسته وکړي. دوی له هغې غاړې قبایلي مشرانو نه وغوښتل چې نور باید له هغې غاړې دغسې جګړه مار خلک دې پلو ته راپرې نه کړي.
دغه کرخې هغه خوا پراته دي. غوښتنه دا ده چې د آئنده لپاره د خپلو وګړو د خپلو میشتو عزیزانو څخه په کلکه غوښتنه وکړي چې داسې عمل بیا تکرار نشي چې خدای نه خواسته زموږ د سپکاوي باعث وګرځي.
دیني عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی پر نورو وسلوالو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او له جګړې څخه لاس واخلي.
دا کوم رونه چې کوم مخالف دي هغه باندې زمونږ دا غږ دی هغه ته زمونږ دا اعلان دی چې راشي د افغانستان اسلامي دولت لګي تر اودې شي تر څو په افغانستان کې دی یو مضبوط او محکم دولت جوړ شي او زمونږ تاسو دورانه او تباہی د پاز زمونږ دشمنان کوم کوښښونه کوي دي او کوښښونه کوي هغه ټول کوښښونه ناکام شي.
افغان ولسمشر د تیری سیشنبه په ورځ په جلال آباد کې قومي مشرانو ته وویل چې د داعش جنگیالیو هغه میرمنې او ماشومان چې د قبایلي سیمو دي او تسلیم شوي د پاکستان حکومت ته نسپاري او باید د یوې قومي جرګې په ترڅ کې یې خپلو کورنیو ته وسپاري. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې تیره یوه نیمه اونۍ کې د داعش ډلې 144 هغه جنگیالي له خپلو کورنیو سره حکومت ته تسلیم شوي چې د تیرا اورکزیو وزیرستان او نورو قبایلی سیمو اوسیدونکي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو ویلي تر هغه چې بین الافغاني مذاکرات ونیسي په هیواد کې سوله ناشونې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې د نورو هیوادونو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په اړه مذاکراتو ته لکه نستلو انکار کړی، ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې له بین الافغاني مذاکراتو پرته سوله ناممکنه ده. د پکتیا یو شمیر دینی عالمانو چې نن د پنجشنبه په ورځ په ګردیز کې په یوه غونډه کې راټول شوي وو وویل که حکومت او طالبان روانه معضله په خپله حل نه کړي نور هیوادونه افغانستان ته سول نه شی راوستلای
چې والله چې خپل افغانستان د افغانستان د خلکو سره خبرې ولکه هم د قران پرنا کې هم د حدیث پرنا کې هم د اصول او هم د قانون هم د ازمو د عادت او هم د ریواج مطابق کزرو کالو کې سول راوړي کتوه اجازه دا ټول نظام له سر مخ ختموم پاک سوترا زبر ازم له سره به تعداد غدم ان خواب سو خیال است
دوی دا خبرې داسې محل کوي چې څو ورځې مخکې د افغان امریکایي په هانتون د دوو استادانو په بدل کې درې مهم طالب بندیان له بګرام زندانه آزاد شول او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا شروع په اړه هیله مندې زیاته کړې د ګردیز نننه یو راټول شوی دینی عالمانو د طالب بندیانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ او وی غوښتل چې په هیواد کې د دایمي او سراسري سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول ممکنه لارو چارو کار واخیستل شي
کوم مسوله مون غواړو عزیزان چې هغه سراسري سولې ا عادلانه سولې ا تر پاتې سولې دا څنګه چې سبات مانستر نه وړي د دوو ګروپونو ترمنځ یا دې دوو دولتونو ترمنځ سولې مانستر راشي او خپل ګټې وټې سره وویشي
د دغه راټولیدنې یو بل دینی عالم خواجه دین په جنگ کې پر خېلو غاړو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د باثبات او سولې د قائمیدو په خاطر د دې وینې تو یو لو مخه ونیسي
په هغه باندې زمونږ غږ دادې چې مون نور د انتحار د انفجار د ډرون د حملو د ځوانانو قتلول د تاریخ بشر د سرباز بشر د نورمون ته د زمانو او د منلو وړ نه ده
د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې مذاکرات له نږدې یو کال بحث وروسته په داسې حال کې چې توافقنامې لاسلیک ته نږدې شوي وو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په کابل کې د یو امریکایي سرتېری د وژلو په غبرګون کې په یو ټویټ سره مړه وبلل طالبانو ویلي چې له امریکا وروسته له افغانانو سره خبرو ته کینی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدرمنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د کندهار څخه زموږ د خبريال عز الله پوپل رپورټ ته چې وایي د روزګان والی وایي چې ایران په دې ولایت کې د یوې مهمې پروژې مخه نیولې د روزګان والی زیاتوي چې ایران د دوی په سیمه کې د ناامنۍ له امله خپل ځانګړي هدف تعقیبوي
د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دغه پلان په عملي کولو کې پاتې راغلي چې لمخې باید د هلمند کجکی د بند په گاوند کې د روزګان په دیراود ولسوالۍ کې د هلمند سند اوبو د معلومولو لپاره یو ځانګړی تخنیکی آله ځای پر ځای کړي د روزګان والی اسد الله سید تور پوری کړي ایران په سیمه کې د نامنوي په جوړولو سره د دې مهمې پروژې پر وړاندې خنډ جوړ کړي د زیاتۍ چې د کجکی بند په 4 کیلومتري فاصله کې د روزګان په اړوند سیمه کې د میترا په نوم د دې پروژې مخه لته رڅو کالو راهیسې نیول سوې ده والی زیاتۍ چې په دې باب جزئیات په کابل کې له مرکزی حکومت سره شریک کړي خو تر اوسه لا په دې برخه کې عملی ګامونه نه پورته شوی
موږ رئیس جمهور ته او نور وزیران صاحبانو ته نظامی تدابیر ویلي چې زموږ په دغه امکاناتو چې دغه اوسې پر روزګان کې نظامی امکانات لرو دغه ځای موږ نسو ساتلی ځکه هلته د ایران د افغانستان د ایران لکه یو قسم جنگ شي په دلته پر روزګان کې خصوصا په دغه ساحه کې د یو قسم د ایران د افغانستان جنگ دی هغه په هغه کې متقې چې په پیسې مصرفي او تبلیغات کوي طالبانو ته پیسې ورکوي چې هیڅ شی اجازه ورنه کوي چې د میټر جوړ شي
ځای چارواکي وایي چې د اوبو د اندازه کولو د دی الی په مرسته افغانستان کولای شي چې د هلمند له سند څخه ایران ته د تلونکو اوبو اندازه په یو ساعت کې معلومه کړي او دغه ارقام له ځان سره ثبت کړي د هلمند رود د مرکزی افغانستان له غرونو څخه سرچینه اخیسته چې په روزګان ولایت کې تیریږي او بیا ورسره لومړی د هلمند په کجکی ډم او تر هغه ورسره ایران ته بهیږي د روزګان د سندیزی حوزې مسول انجنیر عبدالکبیر امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د اوبو د اندازه کولو تخنیکی وسایل مخکې لادي ولایت رسیدلي خو په سیمه کې د موجودو نامنیو له کبله د وسایلو د نصب مخنیول سوی
دا د اوږه سره اوږه پیږه شو دی دا اوتومات سفتی په اوسه هغه څنګه نه څه کې سفتی دا اوږه دا نو دا څو کله چې نه ایران کا ولا شي نه مشک ولا شي دا بل ملي دغه ستاندرد غدي د سکاوی دي چې دا فقط راپور انت په خپل ځان کې سفتی او کولا شي چې په پلاش کې نه کېږي واشه غلطی نه کېږي پر دې باندې رئیس جمهور وزیر صاحب دا ټول دا په شاري ده چې دا باید نفسي خدای ته د نشور امکانات وکړي ځکه پولیس وکړي
د هلمند شمالي برخي او د روزګان ولایت جنوبي ولسوالي له یو بل سره سرحد لري چې له تیر څو کالو راهیسې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو د حضور په عمده سیمه اوښتي. تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د روزګان د ولایتي چارواکو د ادعا په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ایران په هیواد کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په وژونکو مظاهرو کې بهرنی نفوذ ښکیل کړي. ویل کېږي د ایران په مظاهرو کې څه باندې 100 تنه وژل شوي. د بلې خوا یو شمېر کارپوهان وایي د مظاهره کوونکو له ځپلو څخه معلومیږي چې د ایران مذهبي مشران له دغو مظاهرو څخه د تیرو مظاهرو په نسبت ډېر بیریدلي دي. نور حال په راپورټ کې واوري.
یو شمېر مظاهرچیانو په مظاهرو کې چې تیره جمعه پیل شوې او د ایران کابو څلوېښتو ښارونو ته وغځېدې، بانکونو د پولیسو مرکزونو او دوکانونو ته په زیان رسولو کې لاس درلود. د حکومت ځواب د تیر مظاهرو په پرتله ډیر وحشیانه و. د کار په ټوله نړۍ کې اندېښنې رامنځته کړې دي.
We're deeply concerned by reported violations.
موږ په ایران کې د مظاهرو په جریان کې چې تیرونه پیل شوې او روانې ونې ته هم وغځېدې، د مظاهره کوونکو په وړاندې د نړیوالو نورمونو او معیارونو خلاف د شویو تاوتریخوالو په اړه ژوره اندېښنه لرو.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل تاوتریخوالی د بهرنۍ قدرتونو لخوا تحریک شوی وو.
اونهایی که آشوب طلب بودند،
هغه بلواکون کې چې سړکونو ته راووتل شمیرې کمو، که څه هم هغوی وسلې درلودې او منظمو، او د دوی اقدامات په سیمه کې د پخوانیو رژیمونو د اقداماتو پر اساس چې صهیونستان او امریکایان دي تنظیم شوی وو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د حکومت په ځپونکو اقداماتو کې څه باندې 100 تنه مظاهره کوونکي وژل شوي، او یو شمېر راپورونه وایي چې شمېر څه باندې 200 تنه دی. څلور د ایران پوځیان هم وژل شوي دي. شنونکي وایي په تیره نیمه پیړۍ کې په ایران کې ډېری وژونکي مظاهرې شوي چې ډېر کم د رژیم په بدلېدو پای ته رسېدلې دي.
ځکه وسلوال کسان د زندانیانو مامورین او د استخباراتي څانګې کارکوونکي تنخوا اخلي، او دوی له دې سره مشکل نه لري، ځکه سیستم همداسې جوړ شوی او دوی په بشپړ ډول د نورو کسانو ځپلو ته چمتو دي. زه د 100 کسانو په شمېر کې شک لرم. دوی هیڅ پروا نه لري. دا کېدای شي 100 وي او یا هم 1000.
روبی بارچی د منځني ختیځ په انستیتیوت کې کارپوه دی د امریکا غږ فارسي څانګې ته وویل پر ایران د بندیزونو لګول او یا هم د اقتصادي مرستو وړاندې کول کوم بدلون نشي راوستای، ځکه د ایران نظامی مشران په اقتصاد ډیر کنټرول لري او غواړي لري وساتي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د مخالف سیاسي ګوند لیبرال مشر جرمی کاربن په یو شخصي تلویزیونی مباحثه کې برخه واخیسته، او په دغه عمل کې د سپتمبر په 12مه عمومي انتخابات ترسره کیږي. بوریس جانسن لفظ وکړ چې هغه به د بریگزیت څخه د وتلو دغه ملي بدمرغي ختم کړي، او جیرمی وویل چې هغه به په ملک کې د بریگزیت په اړه یو واره بیا ریفرندم وکړي. د رپورت تفصیل نظرانه یوسف زی درته لولي.
بوریس جانسن ورسس جیرمی کوربن،
د برتانیې سیاستمداران او ولس د بریگزیت یعنی د اروپای اتحاد نه د وتلو په اړه ویشل شوي دي. بوریس جانسن وویل چې محافظه کار حکومت به د جنوري په میاشت کې حکومت پرېږدي، او د اروپای اتحاد سره به تجارتي معامله اسانه شي. جانسن وویل چې د هغه مخالفین به د بریگزیت په اړه د نور مشکل سره مخامخ وي. هغه وویل
We don't know on which side Mr. Corbyn would campaign.
Is he going to campaign for Leave or Remain? Is he going to campaign for Leave or Remain? Is he going to campaign for Leave or Remain? جرمی کاربن بیا وویل چې د هغه پریکړه سرګنده ده. هغه به د بریگزیت لپاره د یوې سرګندې او ښې معاملې لپاره کمپاین وکړي. هغه زیاته کړه،
and that will bring that process to an end. What we know
is that the خبرو د پاره پاتې دي، او شپږ میاشتې وخت لرو چې رفرندم وکړو، او دا به دغه پروسه پای ته ورسوي. مونږ د حکومت د وړاندیز په اړه معلومات نه لرو. مونږ چې د سنه خبر یو چې جانسن څه کړی دي، هغه د امریکا سره د پټو ملاقاتونو لړۍ ده چې په هغه کې زمونږ د ملي صحیح پروګرام امریکایي کمپنیو سره معامله وه. جانسن وویل چې د امریکا ملي صحیح پروګرام به په هیڅ ډول د امریکا تجارتي معاملو ته پرې نه ښودل شي. د برتانیې نورو سیاسي وړو ګوندونو په دغه مباحثه کې د برخه نه لرلو لکبله سخته خواشینی څرګنده کړې ده. په برتانیې کې د انتخاباتو د کمپاین په وخت د بریگزټ موضوع ډیره مهمه ګڼل کیږي او هر څوک چې دغه ملک آئنده صدر اعظم وي دا به د هغه د پاره یو لوی ستونزه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي افغان ماشومان شومنځي ته د تګ راتګ په لاره د چاودنو ډزو د هلیکوپټرو د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریالي لیمینیازي په دې اړه له یو لس کلن ماشوم او د هغه له کورنۍ سره غږیدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
لس کلن بهیرا چې په څلورم صنف کې دی وایي چې په کراتو یې په ټلویزیون کې د ځانمرګو بریدونو او نورو ترهګریزو پیښو زړه بوږنوونکي صحنې لیدلې دي او کله ناکله یې له لرې او نږدې د بمي او ځانمرګو بریدونو اوازونه هم اورېدلې دي. بهیرا وایي ترهګریزو پیښو ډیر ډار کړی او دا اندېښنه لري چې کله د هم د په سیمه یا ښوونځي کې کومه ترهګریزه پیښه وشي.
ما ډیر د انتحاري غږونه اورېدلې دي. زه ډیر ویر سو وایم. زه فکر کوم چې خدا نه خواسته دموږ د مکتب سره به انتحاري وسي او دموږ له کور سره ډیر ویریږم.
تاسو لس ماشومان لري او ډیری ماشومان مو ښوونځي ته ځي، د باندې وځي، لوبې کوي، بازار ته ځي. څومره تاسو اندېښنه لري چې خدای مکړه بهر به امنیتي پیښه رامنځته شي او څومره تاسو سره دا اندېښنه ده؟
ولی دموږ زړه په قرار نه وي چې لاړل هغه خدای پوسه او کاری چې بیرته به راسي که نه، خو تر اوسه هغه د شکر راځي ځي پس له دې یم په خدای سپارو، هغه خدای دې نگاهوان سي. خو هغه نسته چې ته زړه دې جمع یې چې زوی به مې لاړ سي را به سي ده نسته.
دا په داسې حال کې ده چې چهارشنبه ورځ د نومبر شلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون دیر شمه کلیزه ده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پیشواز 20 نوامبر روز جهانی کودک برای احقاق حقوق کودکان آسیب پذیر و ویژه کودکان دارای معلولیت های ذهنی در سراسر افغانستان دادخواهی میکند تا دولت حمایت های لازم را از این کودکان به عمل آورد.
د ماشومانو د ملاتړ اداروي افغان ماشومان ښوونځیو ته د تګ راتک په لاره د چاودنو ډزو د هلیکوپټرو د بریدونو او اوازونو په ویره کې ژوند کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. کندهار کې د مدني ټولنې غړي وایي چې د سولې د ولاړو خبرو د بیا په لپاره اوس ښه شرایط برابر سوي دي. دوی دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربان تر ټولو مهمه اړتیا ګڼي. عزیز الله پوپل رپورټ لري.
د سولې په اړه د هیلو او اندیښنو تر عنوان لاندې په کندهار کې د مدني ټولنې غړي پر دې باندې بحث کوي چې د سولې په بهیر کې باید دا ځل کوم ټکو ته پام وسي. دوی د افغان حکومت لبن څخه د درو مهم طالب زندانیانو خوشی کېدل او د وسلوالو طالبانو لخوا په زابل کې د دوو بهرنی اوسازانو ازادي د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو غوره موقع ګڼي او زیاتوي چې د باور د فضا رامنځته کېدو سره دا ګام د پام وړ مرسته کولای شي. خو دا ځل د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره اوربند دوی اساسي شرط وګاڼه چې په وینا د سولې د خبرو د حتمی بریالیتوب سبب هم کېدلای شي.
اگر این جنگ دوباره ادامه پیدا کنه ما شما روز به روز چالش های ما زیاد میشه، به خاطر اینکه بعد از این همه مدتی را که ما کمک های خارجی را داشتیم نتونستیم به او اهدافی را که باید میرسیدیم برسیم به خاطر این مسائل جنگ. و اگر این جنگ ادامه پیدا کنه ما من فکر میکنم از این هم بیشتر به عقب برمیگردیم و عقب میمانیم.
په کندهار کې د مدني ټولنې غړي ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې د سولې په مذاکراتو کې دوی د شوزو د پراخ حضور غوښتنه لري. دا زیاتوي چې په تیر کې د سولې په خبرو کې د شوزو وانډه کم رنګه و، خو شوزي د سولې د بریالیتوب لپاره د دې په وینا پیوړی نظرونه لري.
د مذاکراتو لمړی شرط باید اوربند وي. موږ زه د دوه د کانفرنس غړی ومه مالت او دوی ته پلوونی وي چې موږ باید اوربند د دواړو د خواڅ خیالان سي. د سن دي چې د حکومت د پر حق دي دوی هم راند بمباری کوي، عام اولس په دې بمباروي کې وجل کیږي. دواړه طرف باید اوربند مراعت وکړي او د سولې مذاکرات هر څه ژر شروع شي.
د تیریسیشن په پوراز وسلوالو طالبانو د بندیانو د تبادله په تړاو په خپلې و اعلامیه کې ویلي چې د بندیانو آزادیدل د شنیات او باور جوړولو لپاره پرمختګ دی چې د سولې له بهیر سره د دوی په وینا مرسته کولای شي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د سولې له هر ممکنه فرصت څخه باید د جګړې د پای ته رسیدو په نیت ګټه واخیستل شي.
موږ ټول افغانان او ټول انسانیت پر دې باندې غږ کوو چې یو ساعت وربن کې جمله دی اوسي دایمي وربن کو دی اوسي چوس چې یو ساعت کې ولې په یو ساعت کې شل کسان شهیدانیږي سل کول خرابېږي پلونه دي خرابېږي باغونه دي خرابېږي چې څونه یو شی یو سړی شهیدیږي دغه بسته کورنۍ ختمېږي.
دمګړی د افغان سولې په تړاو یوازې د چین په بیجینګ کې د سولې د ناسي په اړه تیاری روان دي چې لای هم د ګډونوالو د لیست په اړه د نظر اختلاف موجود دی او د پیل نیټه هم لدې کبل نه د پټاګه سوي. خو عام افغانان غوښتنه لري چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو او سیاسي حل لارې په توګه دي د جګړې شکیل اړخونه د خبرو میسته حتمن کچيني.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دوی په پام کې لري ترسو دولتي تصدی په دولتي شرکتونو بدل کړي. دغه وزارت چارواکو په وینا په دې سره به د دولت په عایداتي منابعو کې زیاتوالی راسي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د مالیه وزارت مالی او اداري مرستيال عبدالحبیب زدران د پنځشنبه پورس خبريالانو ته وویل چې د دولتي شرکتونو د نوي قانون په اساس به تر راتلونکو یوه میاشت ټول دولتي تصدۍ په دولتي شرکتونو بدل شي. خاغلی زدران زیاته کړه چې دغه حقوقي جوړښتونو د بدلون لپاره اته سلويخ دولتي تصدۍ خپل اساس نامې د عدلي وزارت ته استولې دي.
قبلن شرکتای دولتي ما
لدی وړاندې زموږ دولتي شرکتونو مختلف ونډوال درلودل چې سکتوري وزارتونه هم له دغه ونډوالو څخه وو. خو د نوې قانون په اساس د ټولو شرکتونو یوازینی ونډوال به د مالیه وزارت وي او خصوصي سکتور کولای شي چې په دې برخه کې زموږ ونډوال شي. دا په قانون کې پیشبیني شوې دي چې خصوصي سکتور سره ډول له موږ سره ونډه
واخلي.
هغه ویل چې په خوا دولتي تصدیو او شرکتونو د افغانستان په اقتصاد کې لږ پیتو فیصد څخه زیاته ونډه درلوده خو اوس دا کچه له 1% څخه هم کمه شوې ده. د مالی وزارت د مرستيال پر وینا سکال د دولتي شرکتونو له اوایدو څخه 1.15 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته تللې دي. خاغلی زدران ویل شرکتونو ته د تصدیو بدلول بعد دغه بنسټونو پر ځان د بسیا کېدو د اوایدو د زیاتوالي او په دې برخه کې د خصوصي سکتور د راخکېلې دوه لامل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق وایي هغه مهال په افغانستان کې پانګونه زیاتېدلې شي چې ورته مناسب بستر برابر شي. د دغه اوتاق ویان جناقا نوید امریکا غکته ویل چې دوی خصوصي سکتور ته په دولتي شرکتونو کې د ونډې لور کول وسخار کلی کوي او دا تصمیم د مالی وزارت لخوا د پانګونې د بستر جوړولو لپاره یو مهم ګام ګڼي. په اړتیا چې په هغه دولتي تصدیو کې چې په کې خصوصي سکتور ته هم ونډه ورکړل شي او پانګونه وکړي هم به په مدیریتي بڼه کې خواله راشي او هم به د افغانستان د خصوصي سکتور پانګه په دغه ساحو کې جذب شي او دا به د دې لامل شي چې زموږ اقتصادي سرخ او پانګونه په مثبت لوري په حرکت کې شي. دا اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دولتي تصدۍ او شرکتونه د یو هیواد د عایداتو اصلي سرچینې بلل کیږي او که حکومت غواړي په دې برخه کې د پانګونې زمينه برابر کړي ورسره د اوایدو او کارموندنې فرصتونه هم زیاتېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسون غړي سید عظیم کبرزانی امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې د آزاد بازار اقتصادي نظام ته پکتو حکومت ته پکار ده چې داسې یو تصمیم ونیسي. خو ښاغلی کبرزانی په دولتي شرکتونو کې د مالی وزارت ونډې ته په اشاره ویل
اگر مداخله دولت هم باز نباشه نو شرکت‌های
کله دولت مداخله نوی نو لوی شرکتونه راضی او کوچنی شرکتونه لخپل استونی تیروی او لبل خوازه فکر کوم چې د دولت مستقیم او غیر مستقیم نظارت ته اړتیا ده ځکه چې د خلکو حقوقو خملاتړ وشي کولای په اوس وخت کې په افغانستان کې 250 دولتي تصدۍ فعالیت کوي او د مالی وزارت په داسې حال کې دولتي شرکتونو ته دغه تصدۍ او د بدلولو پریکړه کړې ده چې یو شمیر دولتي شرکتونه لکه د برېښنا شرکت او د اریانا او باختر هوایی شرکتونه لا زیان سره مخامخ دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.